ستار فروخ قدر منو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. پرون ماخام د کابل خار د میکرویانو د بنای پسیمه کې اوسان وژن کې بریټ شوی چې د زینو سرچینو په وینا لکتر لګه شل کسان پکې وشل شوی دي. د امریکا حکومت وایي پاکستان پاوستام نیتی مرستې تر هغه نه ورکوي چې افغان طالبان او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدام نه وکړي. او په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوهمې اونۍ ته داخل شول. ستړي مشهي دا ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موسی اجملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ریپورټونه وایي چې تیر ماښام په کابل کې یوې ځان وژونکې حملې د شلو په شاوخوا کې کسان وژلي دي. د لوګر له پوهنتون څخه د لومړي ځل لپاره یو شمېر محصلان فارغ شوي دي، او د امریکا حکومت وایي پاکستاني پوسټ امنیتي مرسته تر هغه نه ورکوي څو چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد کلک اقدام نه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. پرون ماښام د کابل ښار د میکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځان وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا پکې لږ تر لږه شل کسان وشل شوي. د جرمني خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي له خولې وایي چې برید د پولیسو په یوه ګزمه شوی، خو په مړو او ټپیانو کې پولیس او ملکیان دواړه شامل دي. جرمني خبري اژانس د ښاغلي رحیمي له خولې د وژل شوو شمېر شل او د ټپیانو دېرش تنه ښودلي. ویل کېږي چې پولیس په سیمه کې د یو اعتراض د خورولو لپاره سیمې ته تللي وو، خو چې په سیمه کې له چاودنې سره مخ شول. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا چاودنې غندلې، او د ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوي چې جنایتکاران باید پوه شي چې له خپلو دغو غیر اسلامي او انساني ضد اعمالو سره به د هیواد په هیڅ نقطه کې خوندي پاتې نه شي. له لوګر پوهنتون څخه د لومړي ځل لپاره یو شمېر محصلان فارغ التحصیل شول. پرون د لوګر له پوهنتون څخه لسګونو نجونو او هلکانو له فراغت وروسته بریلیکونه ترلاسه کړل. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل لوګر پوهنتون په څلورو څانګو کې ټولنې ته فارغ التحصیلان وړاندې کړل. لوګر پوهنتون
څخه په لومړي ځل باندې نه پوهنتون څخه محصلین فارغ شو. دا محصلین کې ډېر ستر کینوي دا وایي په څلورو رشتو کې ریاضي او فزیک او انګلیزي کې زده کړې شوې.
لوګر پانتون په 1390 مریز کال کې تاسیس شوی او 350 تنه محصلان او محصلینې په څلورو پونځو کې زده کړې کوي. فلیپ سیمونز به راتلونکې اونۍ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکو په توګه کار پیل کړي. سیمونز چې یو وخت د ویسټ انډیز لوبغاړی و، د ایرلند، زیمبابوې او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو د روزونکو په توګه هم کار کړی. د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمونز ښه تجربه لري.
فلیپ سیمنز پاتم دی جنوري باندې به افغانستان چې کوم دی لوبغاړو کام ته په دوبۍ کې عمل ته په کام کې دی، له لوبغاړو سره خپل تمرینات پیل کړي. افغانستان د ملي لوبډلې د روزنې په برخه کې
سیمنز یو مدل افغان ملي لوبډلې سره کار کړی او د شاګر په وینا له افغان ټیم سره د کار تجربه لري. لازادې رډیونه خبرونه اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبه په ورځ د یو امریکایي پوځي د جسد د انتقال په مراسمو کې ګډون وکړ. د 43 کلن محل کولن مړی چې د تیر دوشنبه په ورځ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د غزمی په محل د وسلوالو مخالفانو سره پنخته کې وشل شوی او پرون امریکا ته ورسول شو. کولن اصلن د لاتویا او خو امریکا ته مهاجرت کړی. په حمله کې 4 پوځیان ژوبل شوي چې دوی ژر رخصت شول، خو دوه نور په روغتون کې دي. اخوا د امریکا حکومت وایي د پاکستان پوسټ امنیتي مرستې تر هغه نه ورکوي څو چې افغان طالبان او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدام نه وکړي. دا دواړه ډلې په افغانستان کې جنگيږي. دا اعلان چې لوړاندې اټکل کې د پروند متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایاندې هیدر ناویر تو کړ. نو موري په واشنگټن کې خبري اعلان تو ول
Today we can confirm that we are suspending security assistance.
Now we're twinen mon kawale shu ta'id klu che dam garibal Pakistan saramniyati mrasi tar haghi wasandawl shi so che Pakistan da Afghan Taliban aw haqani shabaki parsat qatai iqdam na wikre. Mog da da sidali ganu chi sima be sabata kawi aw ham daranga par America yanu bari dunakai. ناورت ویل دا موضوع پر جزئیاتو کار روان دی او لنشي ویلی چې څومره مرسته ځنډول کیږي. دی دا هم ویل چې په دې اقدام کې د نورو امنیتي مرستو ځنډول هم شامل دي، خو تفصیلي ور نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په وینا پاکستان ته د مرستو یوه برخه د پینټاګون یا دفاع وزارت په لاس کې ده. امریکا پر پاکستان د مرستو د بندیز اعلان وروسته لاغې کوي چې څو ورځې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاکستان امریکایي چارواکو سره په دروغ او دو کې تورن کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا درې هیوادونه په غلیس کې شامل کړل چې د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دي چې د مذهبي ازادیو د نه زغملو په خاطر د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د مذهبي ازادیو د سرغړونې په خاطر د برما، چین، شمالي کوریا، سودان او سعودي عربستان نومونه هم یاد شوي دي. ریپورټونه وایي چې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د ایران په یو شمېر ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. د بشري حقونو ایرانۍ فعالې پر خپلو هیوادوالو غږ کړی چې د حکومت پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون د ایران له حکومت څخه وغوښتي چې د بیان د ازادۍ او د غونډو حق ته درناوی وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. دا سخت واوري او طوفان په نتیجه کې لکتر لګه دوه لسنه د امریکا په شمال ختیس کې مړ شوې دي. پرون دا دې طوفان او زوروري واوري لکبل د زورګونو کورونو برېښنا پرچاو شو او د الوتکو موټر او ریرګاډو په تګراته کې خنډ پیښ شو. دوستانو، خبرونه مل آزادۍ رادیو نو واوري دل باندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. پرون په کابل ښار کې یو سن وژن کې برید مرګ ژوبل اړولې ده. د داعش وسلواله ډلې د دې برید مسؤلیت منلې. په اړه به یې جزئیات ولرو. همدارنګه به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي د پاکستان پوست امنیتي مرسته تر هغې نه ورکوي چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد کلک اقدام نوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په دې اړه وویل
Despite a sustained high-level engagement with the government of Pakistan, the Taliban and the Haqqani network continue to find sanctuary inside Pakistan.
د افغانستان او پاکستان په اړه به یو لړ نور ریپورټونه ولرو. د ایران د حکومت پر ضد اعتراضونه دویمې اونۍ ته داخل شول، که څه هم ایرانی چارواکو په انټرنیټي ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو بندیز لګولی دی، خو بیا هم دغلته اعتراضونه دوام لري. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو، تاسو موږ غږله ازادۍ رادیو ناوړئ. پرون ماښام د کابل د میکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځان وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا په کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي له خولې ویلي چې برید د پولیسو پر یوه ګزمه شوی، خو په مړو او ټپیانو کې پولیس او ملکیان دواړه شامل دي. جرمني خبري اژانس د ښاغلي رحیمي له خولې د وژل شوو شمیر شل او د ټپیانو دیرش تنه ښودلې. په ځینو نورو ریپورټونو کې د تلفاتو شمیرې تر دې کمې او زیاتې هم یادې شوي. د برید پر مهال په سیمه کې پولیس د ځایي دوکاندارانو د یو اعتراض په خورولو او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوخت وو. د کابل د پولیسو ویان بصیر جاهد ویلي سیمې ته د بلوازد پولیس وروسته له هغې واستول شول چې دغلته یو اعتراض په تاوتریخوالي بدل شو. اعتراض د کابل په دوو ناحیو کې د الکول او نشهیي موادو د کاروباریانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کبله راپورته شو. بصیر مجاهد ویلي کله چې د نشهیي موادو کاروباریانو وسلوال مقاومت وکړ، د پولیسو سره پنخته کې یو کس وژل شو او یو بل هم ټپي شو چې په سیمه کې د ځایي خلکو د اعتراض سبب شو. پولیس د اعتراض له تنظیمونکو سره په خبرو بوختو چې ځان وژونکي چاودنه وشوه. د داعش وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او له داعش سره تړلې د اعماق خبري اژانس په دې برید کې د اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دا په نوي میلادي کال کې په کابل ښار کې لومړنی خونړی برید دی. د جرمني خبري اژانس د شمیرو له مخې تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په کابل کې تر شلو زیات مرګونې او خونړي بریدونه شوي چې تر 500 زیات کسان پکې وژل شوي او سلګونه نور پکې ټپیان شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه غندلې. لا ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنایتکاران باید پوه شي چې له خپلو دغو غیر اسلامي او انساني ضد اعمالو سره به د هیواد په هیڅ نقطه کې خوندي پاتې نه شي. لا ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې همدارنګه خبرداری ورکړل شوی چې امنیتي او دفاعي ځواکونو لوري به د دې بریده ملین له زپون کې او سخت ثواب سره مخ شي. افغان اجرائی رئیس عبدالله هم پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا پیښه غندلې او د پیښو قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت ویل امریکا او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان لا ډیر فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو په نازایونه لمنځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ له لوري د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د پاکستان له دروغجن بللو وروسته امریکایي چارواکو پر پاکستان فشارونه زیات کړي. عصمت ساروان پر موضوع تفصیل دروړي.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د تروریستانو د پناه ځایونو پر سر پر پاکستان فشار ته دوام ورکوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي تر څو چې د پاکستان په خاوره کې خوندي پناه ځایونه وي د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل افغانان له متحدو ایالاتونو غواړي چې پر پاکستان فشار ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي.
که هر څومره فشار په پاکستان وارد شي تر څو چې د دې د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي، که کم فشار پاکستان دې ته نه مجبوري چې هغوی د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي، باید د ناتو غړي هیوادونه، ټوله نړیواله ټولنه او هغه څوک چې مؤثر دي لکه د امریکا متحده ایالات باید په پاکستان باندې خپل فشارونه نور هم زیات کړي، تر دې حده زیات کړي چې هغوی د تروریستانو د ملاتړ نه بالاخره لاس واخلي او کلاس ونه کړی دلته جګړه د توریزم سره نه ختمیږي.
جنرال وزیر وایي چې د افغانستان د جګړې د دوام اصلي علت په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه دي، چې په افغانستان کې د جګړې د دوام او ملاتړ لپاره پکې پلانونه جوړیږي، پیسې او وسلې ټولیږي او جګړه مار جلب او جذب کیږي. پاکستان د افغانستان او امریکا تورونه په ځلونو رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد پخپله د تروریزم لوی قرباني دی. د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په روان ژمي کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو فشار زیاتوي څو په کی جنگی فصل کی د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه ابتکار واخلي.
د امریکا د دفاع وزیر په دې ټینګار کولو کوم ژمنې چې د افغانستان د وسلوال پوز د خپلتیا لپاره کړی دی، هغه ټینګار کوي چې په ماغه ژمنو باندې ولاړ دی او تر اخره پورې به د افغانستان د وسلوال پوز د تقوی او جوړېدو سره مرسته کوي. په ټول توان او قدرت امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړ ده او د افغانستان د برحق موضوع څخه دفاع کوي. د ملي دفاع وزیر د افغانستان هم د تروریزم سره په مبارزه ټینګار وکړ او په دې باندې خبرې وکړې چې په ژمي کې به موږ ماریبوي عملیاتونه زیاتوو تر څو چې هغه سیمې چې لوړ تهدید لاندې دي تهدیدونه راکم شي او موږ وکولای شو چې په سرلی ته په یو ښه حالت کې وو چې دښمن ونشي کولای چې مخامخ جګړې ته
وزیر زیاته کړه. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغانستان له دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره په تلیفوني خبرو کې وویل امریکا به تر هغو د اسلام آباد پر ضد فشار ته دوام ورکړي چې د تروریستانو مرکزونه په دغه هیواد کې له منځه تللي نه وي. د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د پوځي او سیاسي ملاتړ پر دوام هم ټینګار وکړ. د وویل امریکا له افغانستان سره پر خپل شمنو ولاړه ده او د افغان ملي اردو د مدرن کولو ملاتړ کوي. ماتیس دغه راز وویل چې امریکا به د افغانستان د هوایي ځواک ملاتړ ته هم دوام ورکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي څو دغه هیواد د هغه وسلوال ملاتړ نه ولاس واخلي چې افغان چارواکي په افغانستان کې په بریدونو تورنوي. امریکایي حکومت وایي د پاکستان پوسټام نیتی مرستې تر هغه ځنډی شي د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پرې کند اقدام نه وکړي. د ایلند بهرنیو چارو وزارت وایاندې هیدر ناورت تیر ماښام خبري غونډه کې وکړه، ویل چې وار لمخه واشنگټن پر پاکستان د پوځي سامان اخیستلو لپاره د 255 میلیون ډالرو مرسته بند کړې ده. پامیر ساحل د موضوع په اړه جزئیات تروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د زیارت پر ماښام خبري غونډې ته وویل په دې اړه کار روان دی او اوس مهال د ځنډول شوی مرستو ارقام نشي ورکولای. دوی ول تر هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکند اقدامات نوي کړي، امریکا به پاکستان ته د امنیتی مرستو ورکړه و ځنډوي. دوی ویل طالبان او حقانی شبکې سیمه به ثباته کوي او امریکایي پوځیان په نخښه کوي. په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره راهیسي امریکا پاکستان ته د نړیوال ائتلاف د ملاتړ په نوم پیسې ورکوي. دا پیسې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په بدل کې ورکول کیږي چې واشنگټن یې د ځنډولو اعلان وکړ. د ناورډ په خبره امریکا څو میاشتې له پاکستان سره خبرې وکړې، خو بیا هم وسلوالې ډلې په هغه هیواد کې پټن ځایونه لري. دا وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 زیږیز کال په اگست کې د جنوبي آسیا په اړه تګلار اعلان کړه. هغه سپینه کړې وه چې که یو هیواد هغو وسلوالو او ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکایي پوځیان او چارواکي په نښه کوي، نو ورسره ملګرتیا دوام نشي موندلی. د ولسمشر له وینا راهیسې له څلورو زیاتې میاشتې تېرې شوې او د پاکستان له حکومت سره زموږ د لوړپوړو رابطو او خبرو باوجود طالبان او حقانی شبکه د پاکستان دننه پټن ځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان د بې ثباته کولو پلان جوړوي او پر امریکایي او ائتلافي سرتېرو بریدونه هم کوي. ناورټ ویل د دوی له اقدام سره به نورې امنیتي مرستې هم وځنډېږي، خو په دې اړه یې تفصیل ورنه کړ او زیاته کړه چې پاکستان ته د هغو مرستو واک د دفاع له وزارت سره دی. د جنوري پر لومړۍ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر په یو بیان کې ویلي ول چې هیواد پاکستان ته $3.5 بلیون ورکړي، خو اسلام آباد هغو وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. ټرمپ په خپل بیان کې پر پاکستان د مرستو بندولو ګواښ کړی و. اسلام آباد وسلوالو ته د پټن ځایونو ورکولو تور په بیا بیا رد کړی. د ټرمپ تر بیان یوه ورځ وروسته سپینې ماڼۍ پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد کوټلي اقدامات وکړي، کنه په څو ورځو کې به مشخص ګامونه اعلان کړي چې ورباندې فشار راولي. امریکایي حکومت وارلمخه پر پاکستان هغه $215 میلیون مرسته بند کړي چې د امریکایي پوځي سامان اخیستو لپاره کاریدله. ناورټ په خبري غونډه کې تایید کړه چې په نوي اقدام کې لدې $215 میلیون علاوه نورې امنیتي مرستې ځنډوي. د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون ته ویلي ول چې هیواد له واشنگټن سره د همکارۍ دوام غواړي، خو پر خپل ملي ګټو او وقار جوړجاړی نشي کولای. غفور زیاته کړه چې پاکستان به د امریکایي حکومت اقداماتو ته ځواب وایي، خو په دې اړه یې تفصیل ورنه کړ. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د مرستو بندول ورته تاوان نه رسوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون میدان وردګو او غزنی ولایتونو ته د 200 کیلو ولټه د برېښنا د انتقال پروژه پرانستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په جوړ شو مراسمو کې ویل هڅه روانه دي چې په افغانستان کې په مساویانه ډول برېښنا وویشل شي. اکرام الله اکرام له کابل پر موضوع تفصیل لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې میدان وردګو او غزنی ولایتونو ته د برېښنا د پروژې له انتقال سره به په یادو ولایتونو کې زرګونه کورنۍ له برېښنا برخمن شي. خغلی غنی د پنځشنبه په ورځ د دې پروژې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې په ټینګار سره وویل د دوی د هڅو هدف د خلکو د کورونو روښانه کول او د برېښنا له لحاظه په ځان بسیاي نه ده. نو موړی وای افغانستان اوس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د برېښنا د ترانزیت په مرکز د بدلیدو په حال کې دی.
ان شاء الله ډیر ژر به له ترکمنستانه د برېښنا په بیو کې کم والی راشي. زموږ ژمنه دا ده چې یوولس ولایتونو ته به په بنسټیز ډول پام کیږي څو توازن رامنځته شي. دویم دا چې غواړو له وارداتو څخه د ځان بسیاینې خواته ولاړ شو او د سیمې د ترانزیت په مرکز بدل شو. یوازې زموږ هدف په ځان بسیاینه نه، بلکې انشاءالله د ترانزیت له لارې به زموږ ډیری پروژې تمویل شي.
د راپورونو په اساس د دې پروژې د ډیزاین او سروې کارونه په 2014 میلادي کال کې د امریکا د متحدو ایالاتو د پرمختیایي ادارې د 115 میلیون امریکایي ډالرو په مالی لګښت د یو هندي شرکت له لوري پیل شوی وي. خغلی غنی همدارس ټینګار وکړ چې له میدان وردګ او غزنی وروسته به د ننګرهار، کونړ، کندهار، زابل، بامیان او دایکندي ولایتونو اوسیدونکي هم د برېښنا څښتنان شي. په ځان بسیاینه له کورنۍ او منابعو ګټه اخیستل، له برېښنا څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې د ولایتونو ترمنځ تعادل، د برېښنا د بیو کموالی، د برېښنایي پروژو د امنیت تامین، اداري اصلاحات او د فساد له منځه وړل هغه هڅې دي چې افغان ولسمشر پرې ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب په یادو مراسمو کې د دې پروژې په اړه وویل چې د راتلونکي کال تر وروستیو پورې به غزنی ته نوره برېښنا هم انتقال شي.
نن ورځ موږ د چمتلې ورغندي له مسیره میدان وردګو او غزنی ولایتونو ته 260 کیلو ولټه برېښنا د پروژې د انتقال او د میدان وردګو د سید آباد او غزنی په ښار کې د دوه سب سټیشنونو د پرانیست شاهدان یو. ژمنه کوو چې د 1390 مریض کال تر وروستیو بعد غزنی ښار ته 25 میگاواټه برېښنا ورسوو.
که څه هم اوس مهال افغانستان د زیاتې وارداتي برېښنا څښتن دی، خو حکومت او په ځانګړي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې په کور دننه د برېښنا د تولید لپاره هڅې روانې دي. له دې ټولو سره سره د خلکو استازي او د غزنی او میدان وردګو د ولایتي شورا غړي د دې پروژې هرکلی کوي او وایي چې د دواړو ولایتونو ته د برېښنا انتقال به د خلکو د اقتصادي پراختیا لامل وګرځي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالې بشیر ورته کتنه کړې.
ایشیا ټایمز خبرونه د چین، افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي. ایشیا ټایمز په خپل مقاله کې لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې په پیکینګ کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. مقاله لیکي چې له یو بل سره د اړیکو شو کولو لپاره د افغانستان او پاکستان چلند ته پکتو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي وویل چې لومړی به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د وړې کچې پروژې پیل کړي. په همدې حال کې چین ویل د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې به افغانستان ته پر غړیتوب ورکولو غور وکړي. ایشیا ټایمز په مقاله کې زیاتوي چې پیکینګ همداراز په افغانستان کې د سولې په خاطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړی دی. مقاله وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د ګډې اعلامیې له مخې درو واړو هیوادونو ژمنه کړې ده چې د اقتصادي دهلیز د پروژې په پلي کولو سره به سیمه ییز اتصال رامنځته کړي او د توریزم پر وړاندې به ګډه مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو راتلونکې غونډه روان کال په کابل کې وسی. Stars and Stripes ورځپاڼې په امریکا کې د افغان ترجمانانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو افغان اجمل فقیری ژوند تکتلی او لیکلی دی چې فقیری له امریکایي ځواکونو سره اوه کاله په افغانستان کې د ترجمان په توګه کار کړی دی. فقیری Stars and Stripes ورځپاڼې ته ویلي چې دی ځینې وختونه له سخت دریځ سره په مخامخ جګړه کې ټپي سوی هم دی چې په دې سره د ته باید د یو امریکایي سرتیري په سترګه وکتل سي. مقاله زیاتوي چې فقیری او د دغوندې نور ترجمانان چې له امریکایانو سره د کار کولو له کبله په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ وو، اوس په امریکا کې د تابعیت اخیستلو له اوږدې پروسې سره مخامخ دي. مقاله وایي 14,000 افغان درخواست ورکوونکي اوس هم سترګې په لاره دي چې امریکا ویزه ورکړي او دغه هیواد ته انتقال کړي. مقاله زیاتوي چې د ترجمانانو د پروګرام له لارې له افغانستان څخه د 2013 کال لپاره یوازې 3,500 کسانو ته امکان شته چې امریکا ته لاړ سي. دا هغه کسان دي چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار او همکاري کړې ده. خو مقاله وایي کله چې دا ترجمانان امریکا ته لاړ سي، هلته له بېوزلۍ سره مخامخ وي. د غیر دولتي ادارو پر هڅو سربیره ترجمانان ډیری وختونه په امریکا کې کار نسي موندلی.
تاسو موږ غږ آزادې رادیو نوري. په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوه میونه ته داخل شول. د ایران په ګڼو ښارونو کې لا هم اعتراضونه دوام لري، خو د تیرو ورځو په شان رپورټونه نه ورکول کیږي ځکه چې ایران پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي ویبپاڼو بندیز لګولی. عصمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې دوهمې اونۍ ته وغځېدل چې د ایران او امریکا ترمنځ لفظي ناندرۍ دوام لري. د ایران حکومت د مظاهرو په اړه د معلوماتو د نه خپرېدو په خاطر د ټولنیزو رسنیو ویبپاڼې بندې کړې او له همدې کبله پرون پنجشنبه او تېره شپه د ورتیرو شپږو ورځو په پرتله د اعتراضونو په اړه لږ راپورونه خپاره شول. څرګندنه ده چې آیا ولسی پاڅون پراخ شوی او کبرو شوی دی. دا اعتراضونه چې د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 22 تنه پکې وژل شوي او تر زرو ډیر نور نیول شوي، په نږدې یوه لسیزه کې د ایران مشرتابه ته تر ټولو سخت چلنج ګڼل کیږي. د آزادی اروپا د آزادی رادیو ته د ایران له تهران کازیرون، مالایر، نوشهر او یو شمیر نورو ښارونو څخه د حکومت ضد مظاهرو او اعتراضونو ویډیوګانې راستول شوي، خو د هغو د نیټې او کرتو په اړه څه نه شي ویلی. دا اعتراضونه چې د جنسونو د بیو د لوړوالي خلاف پیل شول، ډیر ژر د ایران د حکومت پر ضد پر پاسون واوښتل. په یو شمیر ښارونو کې مظاهرچانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای پر ضد شعارونه ورکړل. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې شیرین عبادی چې ایرانۍ ده، له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې مظاهرو ته دوام ورکړي. میرمن عبادی د پنجشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل که حکومت په تیرو 8 کلونو کې ستاسو غوښتنې نه وي اورېدلې، ستاسو وار دی چې اوس هر څه چې حکومت درته وایي رد یې کړئ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي د هغو کسانو او ټولنو په اړه د تعقیب وړ معلومات ټول کړي چې د ایران د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري، څو پر هغوی بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو ټویټ کې لیکلي چې امریکا د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړه ده، او مرستیال ولسمشر ویلي د ایران او امریکا خلک د یو بل طبیعي متحدان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشتر له ایران څخه وغوښتل چې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي، او د اعتراض کوونکو د بیان د ازادۍ او غونډو حق ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسیې د ولسمشۍ انتخابات وشي، باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتیز واک جوړ شي. نوموړي پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال سره تر خبرو وروسته خبریالان ته وویل چې دا ډول ځواک به د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ډاډمنېدو لپاره مهم وي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې خبریالانو ته ویل چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو دغه وسلوال ځواک جوړېدل باید د روسیې په انتخاباتو پورې تړلې نه وي. سیګمر ګابریل نن وویل چې دا به د اوکراین د جګړې په سیمه کې یو پیاوړی ماموریت وي. ګابریل زیاته کړه جرمنی او فرانسه به د دې ډول سولساتي ماموریت وړاندیز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړي، او هیله یې وښوده چې دا ماموریت به د اوکراین په ختیځ کې یو تلپاتې اوربند ټینګ کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا هیله هم وښوده چې دوی وکولای سي د روسیې تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د ملګرو ملتونو د دغه ځواک د جوړېدو لپاره یو رښتونی او مناسب ژمنه ترلاسه کړي. نوموړي ویلي په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د ځواک ځای پر ځای کولو خبرو کې باید د روسیې د انتخاباتو بحث دخیل نه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې یوازې پراخو کرښو د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو ملاتړ کړی چې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه د اوکراین له پاتې برخې ویلوي. کرملین دغه ورځ له اوکراین سره د روسیې د پولې په برخو کې هم چې د کیف تر کنټرول لاندې نه دي، د ملګرو ملتونو د وسلوال ځواک د ځای پر ځای کېدو سره مخالفت ښودلی دی. له 2014 کال راهیسې چې په دغه سیمه کې ناکراری پیل شوي، څه باندې 1300 کسان وژل شوي دي. کیف ته د ګابریل تر سفر څو ورځې د مخه واشنگټن اعلان وکړ چې دوی به له اوکراین سره د دفاعي وسلو په برابرولو کې مرسته وکړي. هغه پریکړه چې مسکو یې په قهر کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا لخوا دا وسلې به یوازې د دفاعي اهدافو لپاره وکارول سي. په همدې حال کې جرمني پر اوکراین د امریکا د اضافي وسلو د پلورلو پریکړه تر پوښتنې لاندې راوستې، او وایي جرمنان دې ته د شک په سترګه ګوري چې د وسلو انتقال دي وکولای سي ستونزه هواره کړي. ټاکل شوی وه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن له هغې کرښې لیدنه وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسپلو بیلتون غوښتونکي سره بیلوي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر لیکلي چې د خرابې هوا له کبله د سیګمار ګابریل د سفر دغه برخه وځنډېده. کلمکن زیاته کړه دوی به د جنوري په وروستیو کې پر یوه بله نیټه دغه سفر له سره پلان کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارش وترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارش وترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې درې انچې اوبه هم نه راځي، دوه انچې هم نه راځي. او کچیر در پیسو کم بوتی یا مثال دغه مشران کو مشکل لري خدای دی وی کی د افغانستان لوړپونی چارواکی ترنه پختنه او کی دغه څه واجه ده بمبی لګیدل یاري او کور ته وبره سیدل خو بو نست پکې بمبی رسیدل او بو نست کی خدای دی وکړي دغه وبو غم راتو کی چې وبو ډیره کام را دي هیڅ مشکل نه چل کیږي پایپ نیم درې مې سم ناراضي والسلام
السلام علیکم سلام علیکم هری ازادی راډیو ته علیکم زه د پلوچرخی زندان خبرې کوم چې د پیلن د پلوچرخی زندان کې بندي ټول د پلوچرخی زندان بندیان چې د دولت وړي دي په زندانو کې چې وړي دي د خوار غریب د غم او د ډېری سختې مشکلاتو کې خپل شپې سبا کې ټول هغه بندیان د شپکه لو وکاله د زندانښت پر دې دي په یو نام او بل نام یې روسي دي په زندانو کې چې وړي دي دوی هیڅ په خنانه کېږي موږ هم د افغانستان بچیان له موږ په خلک خپل دولت د وختونه کې د دې په اړه یو بل څه پریکړه وکړه چې حق احدار ته ورسې موږ نه مجرمین یو نه کذګبري او نه نور داسې کې سو کې موږ چې هغه د عدالت موږ دغه سزا راکې چې موږ وکاله او تکرار نه دانو تیر کړی دی موږ جواب دې دا وایي چې دا ما کا چکبندې وړي نو موږ کا چکبندې یو ټول افغانستان د ګناه وګړي او تاسو کور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو باید د دولت دې په اړه یو ځل بیا تحقیقات او تاسو سره دواله او محکمو کې فساد وجود لري هغه څو چې بي واسطه بي پیسو سره دا هیڅ خبره سره دواله او قاضي نه وري او نه قاضي سره دواله دې خبره تا وګړي نو باید دولت دې په اړه نه یې یو پیر تر نه وک او یو ګور ټول خلک د اسانو د وختونه چې راځي د مشکل د ژوند او ګور دې راټو
دوستان استاسو لا پیغامونو څو پیغامونه و چې و موریدل وسم یو ار بیا په مکی د مهمو خبرونو سر ټکو ته پرون مخام د کابل خار د میکرویانو بنای پسیمه کې یو ځان وژن کې بریټ شوی چې د زینو سرچینو په وینا الکتر لګ شل کسان وژلي د جرمني خبري اژانس کورنوي چار د وزارت د بیان نصرت رحیمی لخلی ویلي چې بریټ د پولیسو په یو غزمه شوی خو په ملو او ټپیانو کې پولیس او ملکیان دواړه شامل دي جرمني خبري اژانس د خغلی رحیمی لخلی د وژل شو شمیر شلو د ټپیانو ډیر شته نه خودلې په زینو نور ریپورتونو کې د تلفات شمیرې تر دې کم او زیات هم یاد شوې دي ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله والو د بریډ غندلې ده په لوګر پانتون کې لادی پانتون څخه د لومړي ځل لپاره یو شمېر محصلان فارغه تحصیل شول پرون د لوګر لپانتون څخه لسکونو جنو او هلکانو لفراغت وروسته بریلي کونه تر لاسه کړل فلیپ سیمونز با راتلونکي ونې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روسن کې پتوګه کار پیل کړی سیمونز چې یو وخت د ویسټ انډیز لوبغاړی وو د ایرلند زیمبابوی او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو د روزن کې پتوګه هم کار کړی د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر تیر شپه ازادي رډیو ته ویل سیمونز ښه تجربه لري او افغانستان او د افغانستان د ټیم سره مرسته کولای شي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د هغه امریکایي پوځي د جسد د انتقال په مراسمو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د ننګرهار په ولایت کې د غسمه پر مهال وشل شوه د امریکا حکومت وایي د پاکستان پوسټ امنیتي مرسته تر هغه ځنډولې څو چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدام نوي کړي دا دواړه ډلې په افغانستان کې جنگيږي دا اعلان چې لوړاندې اټکل کې د پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایاندې هیدر ناورت وکړ ناورت ویل د موضوع په جزئیاتو کار روان دی او لاندې شو ویل چې څومره مرسته ځنډول کیږي دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ایران او د منځنۍ اسیا درې هیوادونو په غلس کې شامل کړل چې د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي او ریپورتونه وایي چې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې دوام لري دوستانو د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د ماشومان او د حقوقو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړې پروګرام هم درنګ کور کلی پروګرام وړاندې کیږي خو مخکې لدی نه چې د پروګرامونو ته ورشو یو تفصيلي ريپورت راخلو افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د حکومت د لویو پرمختګونو خبره کوي خو د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي او افغان کارپوهان وایي حکومت په دې کال کې نه دی توانېدلې چې په خپل بهرنۍ سیاست کې توازن وساتي او د یو شمیر هیوادونو له بهرنۍ سیاست سره پټه کار کوي په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې ورو ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلیله یادونه باسي
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلي چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړې اړیکې جوړې کړي، او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرنی سیاست لوی لاسته راوړنو څخه دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډېر لاسته راوړل چې د بېلګې په ډول موږ څو یادولی شو. د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پلیس وه او اعلان سو پولیس وا په هغه کې د افغانستان د حکومت ډېر وړاندیزونه ځای پر ځای سوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې وه هغه ومنل شول، یعنې د ملګري ملتونو بېلابېلې ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به یې یو ډول په خپل سر فعالیتونه کوله، اوس د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
ښاغلی آزاد همدارنګه وویل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځني آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي څلورلارې په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همداراز په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همداراز د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، ترکمنستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو د سیالیو قرباني و.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
با 2018 میلادی کال که افغان حکومت په بهرانی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمیر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات را څرګند شول او په نړیواله کچه د روسیې اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرانی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیم
د
ملي یووالي حکومت په 2018 میلادي کال کې ښې سیمه ییزې او نړیوال لاسته راوړنې درلودلې، خو په دغې کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربیره په 2018 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول، سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربیره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسي اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلي چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي، افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمیر خیلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغیزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل،
د افغانستان رابط د همسایګانو د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودی او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقه لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولې اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې سی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته، نو ځکه خلک ډیر اړ دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسی ولري. د ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو باندې کې کار پیلوي. نن په همدې کې غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی، نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت را په دې خوا پیل شوی دی؟
دغه پروګرام په 2002 کال کې د عام روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د ډیرش زرونه زیات صحی رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو.
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمیر ډیر زرو تر رسیدي، د کومو برخو کې کار کوي؟
دوی عمدتاً د وقایوي طب په برخه کې کار کوي، سره له دې هم په مالجوي برخه کې د معمول و ناروغیو په برخه کې دوی کولای شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشورې خلکو ته ورسوي.
دوی زدکړي سره رقم دی په دې برخه کې آیا روزل سوي که څنګه؟
دوی زدکړي خو په دغه رقم کې ده چې دوی څلور نیم میاشته ترننګ اخلي د عام روغتیا وزارت لخوا او کله چې دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شایان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عام روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي.
اګه داسې راتوي چې دغه رضاکاران چې تاسو تربیه کړی دي ډیرای د افغانستان په کوم ولایتو کې دي؟
د افغانستان په ټول ولایتو کې دغه رضاکاران لرو، البته په ځینو ولایتونو کې د دې شمیر زیات دي او په ځینو کې کم دي، خو عام روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چې په هغه کې یو نارینه رضاکار او یو ښځینه دی باید وی او خلکو ته خدمت وړاندې کړي.
کله چې تاسو دغه رضاکاران کلیو ته لیږئ، البته د افغانستان لرو پرتو سیمو ته، هلته د خلکو برخورد دوی سره څنګه ده؟
دوی رضاکاران دي او بل کوم امتیاز او مادي مسائل خلک ته صحي خدمات رسوي، دا دلیل دی چې خلک دې ته ډیر ارزښت قائل دي، دې ته ډیر احترام کوي او کله چې دوی کوم شی خلک ته وایي خلک د دوی خبرې مانی او په ځان تطبیقوي. د خاص احترام خواندان دي په ټول کلیو کې.
د دغو رضاکارانو کار څومره ګټور دی؟ دوی چې لاړ سي څه وایي؟ په کومو برخو کې دوی کولی شي خلکو سره ډیره مرسته وکړي؟ هغه خلک چې واقعیا اړ دي،
دوی خو عمدتاً د وقایوي په برخه کې مسؤلیت لري. کوم صحی پیامونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا جوړیږي، دوی دنده لري چې دغه پیامونه خلکو ته ورسوي او خلکو وهڅوي چې صحی عادت ځان ته تطبیق کړي. بدو عادتو چې زموږ په کلیو کې رواج لري هغوی له منځه یوسي او نور مالجوي خدمات هم کوم امراض چې په افغانستان کې عام دي لکه د ماشومان و نسناستي هغوی هم دوی دوا لري په خپل کېد کې او ترینینګ هم اخیستلی دي. دوی کولی شي چې عام ناروغیو تداوی هم کړي.
د افغانستان غوند یو هیواد کې چې سی مرکزونه په لور پرتو سیمو کې کم دی، هم نشته، خلک هم کافی زده کړی نه لري. د دغه سي رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي؟
ضرورت خو سل سالانه لیدل کیږي، ځکه چې تاسو هم چې ویل مونږ روغتیایي مراکز په افغانستان کې ډیر کم لرو. ډیر دغه سي سیمشته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسي د صحي خدماتو ته نه لري. البته ډیر ضرورت احساس کیږي چې باید یو روغتیایي پوسټه هلته موجود وي او خلک د هغوی نه مراجعه وکړي او هغوی چې کوم دوایی او کوم تعلیمی صحي د هغوی په لاس کې دی باید خلک ته ورکړي. یو مثال دادی چې د کورنۍ سمبالتیا مواد او کوم دوایی چې دی دوی الحمدلله چې په خپل کېد کې لري او خلک ته مشورې هم درکولی شي او ادویه هم ورکوي. خصوصا شزی دوی مجبور نه دي چې د یو د کورنۍ سمبالتیا ګولۍ د اخیستو لپاره کلینیک ته راشي. دوی تیار د کلی کې شتون لري، خلک کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي.
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یوه هفته دوی ته تاسو روزنه ورکوي کنه؟
روزنه ورکوو.
څنګه؟ آیا په دغو څلور میاشتو او یوه هفته کې دوی کولی شي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کړي بیا نورو ته ورسي مرسته ورسره وکړي؟ امکان لري چې دوی دومره څه واخلي؟
او د دوی ترنینګ چې ده د عامې روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی. دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چې نه تنها په افغانستان کې، په نور ممالکو کې هم دا کوریکولوم شته او د رضاکاران هم شته چې دغه ترنینګ اخلي او کوم معلومات چې عامې روغتیا وزارت لري دغه دوره چې دوی ترنینګ اخلي دا مکمل دوره ده د دوی لپاره که کوم وخت ضرورت احساس شو چې دوی نورو ترنینګونو ته هم ضرورت لري بیا هم کوم مشکل نشته. عامه روغتیا وزارت وقتاً فوقتاً بل ترنینګونه دوی ته دایروي.
اګه چیرې کوم څوک غواړي چې رضاکار شي زده کړي باید څومره او کوم شرایط باید دای پوره کړي؟
اول خو باید چې باسواد وي، خو دا ضروري هم نه ده که په کلی کې داسې کس پیدا نشو چې سواد ولري، بیا هم کیدای شي چې بی سواد هم کوي کوم مشکل نه دی، ځکه چې مونږ کوریکولوم یا نصاب کوم نصاب چې دوی ته جوړ کړی هغه انزوریز ډول ده. بی سواد خلک هم کولی شي چې ترینه ګټه اخلي. ځوان وي بل د کلی دایمي اوسیدونکی وي، د احترام وال شخص وي، دغه معیارونه ده چې
خلک باور پرې ولري، د خلکو منځ کې شناخت ولري.
شناخت ولري
یعنی یو رضاکار کېدلی سي چې د خپل کلی کنه همداسي یو څه غواړي وایي
اصلي باشنده د کلی وي.
بله، یعنی داسې خو نه شي چې د یو بلې سیمې نه یو څوک لاړ شي بل کلي ته هلته رضاکار په صفت کار وکړي.
نه، دا امکان نه لري.
ولې؟
ځکه چې مونږ د کلی خلک ته وایو چې مونږ ته معرفي کړي او د کلی خلک خپله دوی رضاکاران عامې روغتیا وزارت ته معرفي کوي، ځکه چې دوی ترنینګ اخلي، د دوایي بستې اخلي، بیا که لار شي بل کلی ته بیا ستونزه پیدا کیږي. څلور ساعتو کې په کلی کې اوسي همیشه خلک ورته لاسرسی ولري.
په دې برخه کې تاسو راتلونکي کې څه پلانونه لرئ چې دا کارم نورم مخکې لاړ شي، نورم له خلکو سره مرسته وکړي په رضاکارانه توګه؟
کوم کلی چې تر اوسه صحي رضاکاران نه لري باید هغوی هم د دې پروګرام نه برخمن شي او هغوی هم باید صحي پوستې ولري، دغه صحي رضاکاران ولري، چې مونږ په تدریجي ډول دغه پروژه یا دغه پروګرام مختبیایو او هیله لرو چې څو کال وروسته باندې ټول افغانستان ټول کلی باید دغه رضاکارانو نه ډک شي او هر کلی باید دغه رضاکاران ولري.
او ډیره مننه خیرسی.
مننه، ډیره مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود سادات خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری آیا کله مو پر رڼا ورځ موبایل لاس تختول شوی؟
په خار مانس کې استعمال مخه کېدل تلیفون کې د لاس نه استعمال زالف.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې موبایلونه او پیسې په رڼا ورځ لاس تختول شوی، ورپسې اورو چې په دې وروستیو کې ولې د موبایلونو غله ډیر شوی. د موبایلونو د یو غله خبرې هم درته وړاندې کوو، او په دې اړه مو امنیتي چارواکي هم غږولي دي. د کور کلی دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، خای تاسو هم دلیدلی وی چې په خوابه په خار او بازار کې لې جیبونو او د سکولونو موبایلونه داسې غلا کېدل چې د موبایل خوان به نه خبرېده. خو اوس د خلکو خبره غل دومره سپینسترګي شوي چې سترګو ته دی ګوري موبایل درنه تښتوي. کله خو په رابندان کې د موټر دروازه په یو بهانه خلاصوي، موبایل په موټر کې د ناست کس له لاس څخه اخلي او په خپله مخه ځي. بیا نو که څومره هم منډې پسې وشي غل نه پیدا کېږي، ځکه د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان پټوي. دوه ویشت کلنه پلوشه داسې څوک ده چې هم خپل موبایل ورک شوی او هم د دې په مخ کې د مور له لاس څخه موبایل تښتول شوی.
ما نوې غوښتل چې پیسې وباسم، دوکاندار ته یې ورکړم څه ګورم. د سکال شا جیبک مې وازې، تلیفون مې نه و. صحیح خواته د خواته مې وکتل، څوک نه و. بله ورځ بیا لرم زما د مور لاس کې تلیفون و. په خار مانځ کې استعمال مې غږېدل تلیفون کې د لاس نه استعمال زالف. د شا د خوا نه سه کش کړو مخې واړول، زه هلکان یې وتښتېدل سره. ټول درته ګوري، فکر کوي ته یو ډرامه ډکوې، څوک دې په قصه کې نه دی. ته مجبور یې خپله منډې وهې، یا د خپل کار پسې خپله منډې وکړې، یا یې خوسې کې زه تې پرېږدې سېسي.
ځینې کسان بیا د دې لپاره چې په کور کلي کې څوک ورباندې ونه خاندي، په ښار او بازار کې د خپل ورک شوي موبایل یا پیسو کیسه نه کوي. د پغمان اوسېدونکی نقیب همدا خبره کوي.
نو زه داسې کیسه وه چې روپۍ مې د لارې د صرف سره بدلې کړلې، سودا مې کړله. کلدارې مې افغانۍ مې واخېست، نو بیا چې کله لاړم چې سودا مې وکړه، د سودا په آخر کې زه پرې باندې پوه شوم چې ما روپۍ وړې دي. ټلیفونونه په قسم قسم شکل باندې دوه درې ټلیفونونه یې راڅخه وړي دي، نور نه یې پرې پوه شوم. مثلا داسې په لار روان یم، بشا هجومنه ایستلې، دوه درې ټلیفونونه یې وړل. داسې نه چې اگر سړی په دوپه مې ګول هم ښکارېږي، بعد هم ښکارېږي چې زه ولې کڅبورې ویلم، خو دا چې وړي دي وړي.
د استاد داوود ناظم په نظر غله د خلکو رواني حالت ته ګوري. هغه کسان چې په چورت کې ډوب وي، فکر پاشان وي، روحن نارام ښکاري، څاري چې زمينه برابره شي موبایل یا پیسې ونه تښتوي.
دوی هم داسې رواني حالتونه مطالعه کوي. ستړی ده، ستومانه ده. ځینې وخت هغه سره د یو ښه ملګري په څیر چې زه تا سره کومک کوم، دا دروازه د موټر ورته وازه کي، هغه داسې تر یو رواني احسان لاندې راولي چې هغه احسان دی داسې حالت ته ورسوي چې دا هېڅ تصور ونه کړي چې له ده څخه به داسې یو عمل ممکن وي. دومره ناځوانه او نامرده طبقه ده چې نه د چا مریض ته ګوري، نه مسافر ته ګوري، نه سیاسار ته ګوري، نه ماشوم ته ګوري، او ډیر حیران انسان دروي و چې شونډې.
شل کلن بلال چې په نظارت خانه کې دی، د موبایل د غلا په تور نیول شوی. هغه وایي موبایل یې له یو موټر څخه تښتولی و.
څوکۍ په سر باندې پروت و، ګلکسي 3 و. سړک نه راولېدم، ما موبایل نه تښتول، داسې یو دوران ورکړ، بېرته راغلم وینېوله و. خلکو ګیر کړم، بازار مې ورکول، بېرته مې ورکړ موبایل. موبایل زه په سړک باندې پرېوتم، څلور پنځه کسانو ونیوله، مې والم ټاکولو باندې دېرته راوس.
راځو دې ته چې ولې په دې وروستیو کې د موبایل او نورو شیانو غلا په ښار او بازار کې ډېره شوې. په دې هکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې مریم ده، کابل اوسېدونکی یم. خو غریبي نشته، خواري نشته، هر څوک چې کار پسې ګرځي کار نه وي. زمینه ورته مصاحب شي، بیا موبایلونه تختوي کنه. چې غاري وخي نور لاړ دی نه وتختوي، د خلاص چې موبایل دې نه کش کو، حتی ګوتې دې نه وباسته.
نوم می پښتون د ولایت کابل. دوی لمر له پلان په ملي تربیه نه لري، او د غریبي په خاطر نه کې چې هم غریب ده، خدای سي موبایل لري، دم ډیر غریب ده، ډیر په سختي ما خوري، دومره غریب تر کراچۍ کې کار کوي، پنتونه مې ټلیفون یې ځان ته وخت و نه وته. هغه غریب نه دی، خو هغه د دې لخبار تخته چې هغه په ملي تربیه نه لري، خاندانی غلو دي. سړی کار کوي، جماعت پسې خولې توي ولاله پیسې لاسته راوړي، نه آرامه.
د پغمان اوسیدونکو دوه اتیا کلن حاجی جمال په امنیتي مسؤلینو نیوکه کوي، وایي چې قانون نه عملي کوي، مجرمین له سزا پرته بیرته خوشی کوي، نو ځکه غلاوی ورځ تر بلې ډیریږي.
وهل بول ټکول ببل بندیان بوي، وو سوچي ونیسي یو افسه بندي ته لاسته خوسته. قانون نه کې څنګه کیږي که قانون څه ته کېدای دې ګډوډۍ ته هلته به نه څوک نه رسېدل که پنځه نفر څه جزا ورکړل شي هېڅوک لا کار نه شي کولی یو نفر عسکر سل نفره به یې راټول کړی اوس نه عسکر سره نه دي چې حیات کې څه حالات رقم دي چې حکومت ډېر غټ شرایط ډېر غټ پولیس سامې درلودلی لکه اوس حکومت ضعیفه ته نه شي کولی چې قانون نشته دا به چې په خوله ووهي چې ولې دا شی راوړی سبات اس کا غټ غټ جوړ کې کور ثواب دی موټر پټي وین سره خبرې نور جسته په مخ ورغه پټي وی
موږ د خلکو خبرې د کابل ولایت د جنایي جرمونو رئیس جنرال سالم الماس سره شریک کړي نو موري ویل په دې ورستیو کې ډیرای کسان چې د میرمنو شمیر پکې زیات دی دوی ته مراجعه کوي وایي چې موبایل ورنه تختول شوی دی الماس وایي چې دوی تر خپل توانه د پیښو ته رسیدلی دي
روزانه دو تا سه تا هلا چهار تا وقات همچو
هر ورځ دوه درې تر څلورو هغه کسان شکایت ته راځي چې په ښار او بازار کې موبایلونه له لاس څخه تختول شوي وي د کابل پولیس تل هڅه کوي چې د خلکو شکایت واوري او د توان تر حده مرسته ورسره وکړي موږ ډېر غله نیولې هم دي چې اوس په نظارت خونه کې دي
جنرال الماس د خلکو د خبرې چې وایي پولیس له غلو سره لاس لري یا هم بېغوري کوي ردوي
ما کاملا نیره رات می سازم پولیس همچو عمل
زه در دوام پولیس هیڅ کله هم لغلو سره په غلا کې مرسته نه کوي لا خلکو غواړم چې لمک سره مرسته وکړي کله چې په کومه سیمه کې ویني چې د میرمن یا هم نارینه له لاس څخه موبایل تختول کیږي پولیس ته خبر ورکړي او د غلا په پیژندلو کې مرسته وکړي تر څو دا ډول پیښه راکمه شي
قدر من دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې په ښار او بازار کې دی په خپل موبایل او پیسو ډیر پام وشي چې دی غلو ښکار نشي دا چې امنیتي مسؤل کسان څلور خونې لري په مرکه کې اورو د مرکه د کابل ولایت د جنایي جرمونو لمرستیال سمنوال محمد سرور سپی سره شوی
دا خلک هغه بلګردان دي چې په لار کې بعضی وخت سیاسر او آزاروي هلکان آزاروي او بعضی اوقات د موبایلونه تختوي او دسکولونه د سیاسر تختوي دوی د څه مشخص دغه نه لري هغه هدف لري چې یو تلیفون په حالت غیر مترقبه چې چاسروي او هغه فکر نه تختوي
څوک چې ښار بازار کې روان ل خپل دسکول موبایل یا جیبو سره څه رقم پام دی
خلکو سره د مونږ مشوره دا ده چې اول خو خپل مال تو کې چې داخلك ونه تختی او بل به د مونږه مشوره او تقاضا داده چې داخلك پولیس سره همکاري وکړي هر چیرې چې دسي خلک لیدل کیږي او نجري پولیس ته خبر ورکړي چې مونږه په وخت او زمان دي ته رسیدګي وکړو
تر اوسه دسي کوم څه تاسو لري چې څه شکایت کړی دا مثلا موبایل ورکسوي بیرته پیدا کړی ورکړی می
ډیر دسي قضیه پیښو دي چې دا بل فیل ګرسوي دي موبایل بیرته خاوند ته سپارسوي او دسي لګلسوي سلام علیکم
ځینې کسان شکایت نه کوي دوی فکر کوي چې پولیسم اس څنګه چې په کار ده د قضیه نڅيړي نه غواړي شکایت وکړي غوته تاسو وایي
دوی ته مونږ اطمینان ورکوو چې دوی اطمان پولیس ته ځان ورکي او پولیس اطمان اجرات کوي دا رقم خلک شناسایی کوي او گرفتاری
دا کسانو ته بیا جزا سره رقم د څوک چې غلا کوي
جزا مطابق به احکام قانون چې دوسیه لګل کیږي سرانولی ته سرانولی بیا جزا په مطابق احکام قانون بیا محکمه جزا تعیینوي
درنو اوریدونکو په دې هلې یو چې موبایلونه پیسې او نور توکي مو لا غلو څخه خوندي وساتي د کور کلی نننې خبرونه په همدې ځای پاتریسي تربیا خېچاري
درڅ ختلم درته می خطلم درت میوانا قتلوا میں بخا غگ دین شم درت می دیر وجڑلوا میں بخا غگ دین شم درت می دیر وجڑلوا میں بخا
Thank you.
د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا چه پېخې دل ما درته و نه وګل و مې بخا تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختوا نہ مسلوا میں بخار